کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. سیشن بده د سلواغی د لوی 12 د فبروري میاشتې لومړۍ نیټه د ازادي رادیو د څلور بجو د یو ساعت خبرونه مهم خبرونه په لنډو کې. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره په سپینې ماڼۍ کې پر دوه اړخیزو مسایلو او د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. قطر تیر کال له افغانستانه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې مهم رول لوبولی و. کاناډا وایي چې په بادغیس ولایت کې له زلزله ځپلو سره د $2 میلیون په ارزښت مرسته کوي. دا خبره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري نن په ټویټر کې کړې ده. طالبان وایي چې دوی اونۍ مخکې په دې زلزله کې لږ تر لږه 1.5 کسان مړه شوي. د افغانستان د صنعتکارو ټولنې مشر عبدالجبار ساپای وایي پر صنعتي پارکونو د برېښنا پرې کېدو د 580 فابریکو فعالیتونه درولي. د ویلي چې دغه برېښنا له څه باندې دوو اونیو پرې سوې ده چې د له دې سره 4500 کارګر بیکاره سوي دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله نن د نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبې کې د انګلستان له ټیم سره مسابقه کوي. دغه لوبه به د افغانستان پر وخت ماښام 5:30 بجې د ویست انډیز په انتیګا سټیډیوم کې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتولی بلینکن نن پر ټلیفون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې کوي. دغه خبرې داسې مهال کړي چې د اوکراین پر پوله د روسیې د څه باندې سل زره سرتیرو د ځای پر ځای کېدو پر سر اندېښنې راپورته شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د قزاقستان له چارواکو وغوښتل چې د شکنجې د ټولو اداګانو په باب څېړنې وکړي. دغه سازمان وایي چې په کار ده ټول هغه ناوړه چلندونه پای ته ورسول سي چې تېره میاشت په قزاقستان کې د خونړیو ناکراریو پر مهال او تر هغه وروسته د فعالانو په وړاندې ترسره شوي دي. او د روسیې تر 2000 زیات تورون اندو چې د بشري حقونو مشهور فعالان هم پکې شامل دي، له کرملین غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې د غیر اخلاقی، غیر مسؤولانه او جنایتکارانه جګړې مخه ونیسي. د دې خبري مطالبه تر لنډیز ها خو په دې خبرونه کې ګڼ راپورونه هم اوریدلې. سید امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د قطر له امیر سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې.
امیر اوزنن په خپل اجنډا کې ډیر څه لرو او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړو.
په یو مرکه کې اوري چې قطر د افغانستان په موضوع کې څه رول ادا کولای شي.
کولای شي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې د نړۍ ځینې شرایط ومني.
په کابل کې د دوو خبریالانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي.
انجمن آزاد
ژورنالیستان افغانستان ټولنه هڅه کوي د خپلو دغو هم مسلکانو د نیول کېدو لامل معلوم او د خوشې کولو لپاره لازم اقدام وکړي.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ډلې مشر وایي چې د اسلام آباد پر لوري لاریون کوي.
همنه 23 مارچ کو پوره ملک
مولانا فضل الرحمن وای چې موږ ټوله کام ته د مارچ د میستی په دروشته باندې ته د اسلام آباد پر لور د لنګ مارچ دعوت ورکړی دی.
د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه خبريږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګې د راپورونو برخې ته ورزو. په افغانستان کې د مازیګر 4:04 کېدونکې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د دفاع وزیر د قطر له امیر سره په افغانستان کې د ګډو همکاریو پر دوام خبرې وکړې. دواړو لوریو ټینګار کړی چې په افغانستان کې ډیر کار ته اړتیا لیدل کېږي او د افغانانو ښې راتلونکي ته ژمن دي. قطر د طالبانو په حکومت هم اغیزناک هیواد بلل کېږي، ځکه چې د دوی سیاسي دفتر لا هم په دوحه کې فعال دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی امریکا ته په خپل سفر کې د جمهور رئیس جو بایدن په ګډون د دفاع وزیر لوید استرین سره د افغانستان په وضعیت خبرې کړي. په سپینه ماڼۍ کې د قطر له امیر سره د لیدنې پر مهال جمهور رئیس بایدن وویل له افغانانو د ملاتړ لپاره به دواړه هیوادونه خپل ګډ کار ته دوام ورکړي.
امیر اوزنن په خپل اجنډا کې ډیر څه لرو. موږ غواړو په خلیج او منځني ختیځ کې د امنیت په اړه خبرې وکړو، نړۍ ته د انرژي رسولو ثبات تامین کړو او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړو.
هاخوا پینټاګان وایي دفاع وزیر لوید استین هم له ښاغلي حمد ال ثانی سره د دوشنبې په ورځ وکتل او د افغانستان په اړه د همکارۍ په ګډون د سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. پینټاګان یو خبر پاڼه کې لیکلي جنرال استین د قطر له امیر څخه په افغانستان کې د امریکا د دوامدار ملاتړ له امله مننه کړې. په لیدنه کې د قطر امیر هم ویلي په افغانستان کې باید لا ډیر څه وشي. پینټاګان د قطر د امیر تمیم بن حمد ال ثانی له قوله لیکلي موږ به په سیمه کې د امنیت او ثبات پر راوستو کې د مرستې لپاره ګډ کار ته دوام ورکړو. زه ډاډه یم چې د دې نږدې ملګرتیا او دیالي اړیکو سره به دا کار وکړو. موږ دا په افغانستان کې په ښکاره توګه وښوده. البته موږ لا هم په افغانستان کې ډیر کار ته اړتیا لرو او موږ د افغانانو خیراتون کې تجمن یو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ویلي قطر به افغانستان کې ډیپلوماتیک استازولي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې څرګندونو وروسته قطر په کابل کې د خپلو ډیپلوماټانو یوه ډله په افغانستان کې د امریکا د سفارت د قونسلګرۍ د چارو د پرمخ بیولو لپاره ځانګړې کړې ده. د طالبانو حکومت هم له امریکا سره د قطر د ښو اړیکو په اړه مثبت نظر لري، ځکه پر دوی هم اغېز کم نه دی. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی وایي قطر د دوی او امریکا ترمنځ د مذاکراتو پر مهال رغنده رول لوبولی او وروسته یې هڅې هم ستایي.
ټول هغه تحرکات او هغه څه چې د افغانستان د مسایلو په اړه باندې د قطر هیواد له لوري ترسره کیږي موږ په مثبت نظر ورته ګورو.
قطر د امریکا سربیره وروستیو کې د نورو لویدیځو هیوادونو او د طالبانو د حکومت ترمنځ هم د اړیکو د جوړېدو او د ستونزو د اواري لپاره د منځګړي رول لوبوي. دوه له 2014 کال راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او داسې هم ویل کیږي چې لا هم د یو شمېر طالب مشرانو کورنۍ هلته میشتې دي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو او قطر مشرانو په افغانستان کې د خپلو ګډو همکاریو پر دوام خبري وکړي. قطر په سیمه کې د امریکا له نږدې متحدانو ګڼل کیږي چې د طالبانو له حکومت سره هم شی اړیکې لري. قطر د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د 13 میاشتنیو مذاکرو کوربتوب هم کړي او دا وه اوس غواړي چې له ترکیې سره یو ځای د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت تنظیم په چارو کې هم رول ولري. په بریتانیا کې ملي میشت ژورنالیست او لیکوال حنان حبیبزی څخه د امریکای په پیل کې پښتنه کړې چې قطر د افغانستان په اړه د همکاري په هڅو کې څه رول لوبولی سي.
کمن وګورو په تیرو کلونو کې قطر د یو دریمګړي هیواد په توګه وکولای سول چې نړیواله ټولنه د طالبان سره پخلا کړي او د دې شرایط یې رامنځته کړل چې دغه ډله تنظیم په توګه وپیژندل شي. همداراز قطر کولای سي چې نړۍ ته ضمانت ورکړي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې نړۍ قانې کړي او همداراز کولای سي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې د نړۍ ځینې شرایط ومني. قطر همداراز کولای سي په سمه توګه د افغانستان د زیرمو د کارولو او افغانستان ته ګټې د رسولو په برخه کې مرسته وکړي. قطر د نړۍ په لسو وتلو شتمنو هیوادونو کې شامل دی او ښه اقتصادي کارپوهان لري. کولای سي د افغانستان د یو کان په بدل کې د ټول هیواد بیا رغونه په غاړه واخلي.
وروستیو کې د افغانستان په استازیتوب بیلابیل هیوادونه څرګندونه کوي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له خبرو ورانیولې تر قطر او امریکا پورې دا ډول یو وضعیت سمانا ورکوي.
د دې لپاره چې نړۍ افغانستان نوی رژیم په رسمیت نه پیژني نو بهرني هیوادونه لکه پاکستان هڅه کوي چې مخکښ رول ولري او دغه حالات په خپله ګټه پای ته ورسوي. په دې کې د پاکستان څو ګټې دي. یوه دا ده چې که په رسمیت ونه منل سي نو پاکستان به هڅه وکړي چې د نړیوالې ټولنې او افغانستان ترمنځ لوجستیکي رول ولوبوي او د نړیوالې مرستې کنټرول ترلاسه کړي. او که افغانستان نوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي نو د دې مسلې نه هم پاکستان ګټه اخلي او په افغانستان به دا احسان اچوي چې دا موږ وو چې نړۍ سره مو ستاسې په رسمیت پیژندنه ممکنه کړه. نو د پاکستان ونډه هر وخت د خپلې کورنۍ اقتصادي او سیاسي ګټو لپاره ده. او یو بل مسله هم ستلی چې نن ورځ د افغانستان په رسمیت نه پیژندنه په ګاونډیو هیوادونو بد اغېز لري، لکه مهاجرت ډیریږي، په افغانستان کې بېوزلي او ناروغي ډیریږي، د افغانانو ناقانونه تګ راتګ ګاونډیو هیوادونو ته ډیریږي. دې په نتیجه کې نو په دې حساب به هم ګاونډي هیوادونه داسې غږونه پورته کوي د دې لپاره چې یوه حل لاره او په دوی باندې فشار کم شي. د امریکا او قطر رول چې دی له دې اخوا دی، امریکا د یو نړیوال زبرځواک په توګه د افغانستان له جغرافیایي موقعیت څخه اندېښنه لري. په افغانستان کې د امریکا د ګټو خوندیتوب په سیمه کې د امریکا د اغېز لپاره اړین دی. تاسو ولیدل کله چې امریکا له افغانستان خپل عسکر وباسل روسیې د امریکا یو متحد اوکراین ته ګواښونه وکړل.
قطر د طالبانو لپاره هم مهم بلل کیږي، ځکه چې هلته له کلونو راهیسې سیاسي دفتر لري او په کابل کې د امریکا سفارت هم دوهې ته لیږدول شوی دی. قطر به د افغانستان په سیاسي فضا کې په آینده کې څه رول ولري؟
قطر طالبانو ته یو ډاټ په توګه ډیر مهم دی او همدا قطر دی چې په نړۍ کې د طالبان لپاره د خبرو اترو او اړیکو شرایط برابروي. طالبان له ګاونډیو هیوادونو په پرتله په قطر باور لري او د ګاونډیو لاسوهنې نه خوښوي، خو که قطر له طالبانو لاس واخلي بیا به طالبانو ته بل انتخاب پاتې نه شي او دوی به مجبور شي چې پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو لکه ترکمنستان او ایران راښکیل کړي. قطر نه غواړي چې دا وضعیت له لاسه ورکړي.
بریتانیا کې میشت ژورنالیست او لیکوال حنان حبیبزای و چې د افغانستان په مسأله کې د قطر او ګاونډیو هیوادونو د رول پر موضوع خبرې کولې. د امریکا د متحده ایالاتونو او قطر مشرانو پرون په افغانستان کې د خپلو ګډو همکاریو پر دوام خبرې کړې دي. خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
تاجکستان و افغانستان یې د هیواد د برېښنا د لیږد لپاره $33 میلیونه پور وړی دی. د هیواد د انرژي او اوبو بندونو د چارو وزیر د لیرې جمعه په دوشنبه کې په یو کانفرنس کې دا خبره وکړه او ویل چې هیواد په 2021 کال کې د $45 میلیونه ارزښت برېښنا افغانستان ته صادره کړې ده. تاجکستان چې د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، په 13 دسمبر میاشت کې د افغانستان له برېښنا شرکت سره د هیواد ته په روان 2022 کال کې د برېښنا د صادراتو یو قرارداد لاسلیک کړ. د آریانا نیوز تلویزیونی شبکې د دوو ژورنالیستانو نیول کېدو غبرګونونه او اندېښنې پارولې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د آریانا نیوز اقتصادي خبريال او پروډوسر اسلام حجاب او د سیاسي خبرونو د بیان وارث حسرت نیول کېدو غنډې اندېښنې او خبرګونونه راپارولې. د آریانا نیوز مشر شریف حسن یار د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د خپلو دغو همکارانو د نیول کېدو په اړه وویل:
کله چې د طالبانو اړوند کسانو اسلام حجاب د آریانا نیوز د دروازې لمخه نیوي، په دې وخت کې وارث حسرت ورځي. د خلکو څخه پوښتنه کوي چې دا چیرې بیاي. هغه کسان ورنه پوښتنه کوي چې ته هم خبريالې؟ دی وایي هو، دی هم له ځان سره بیاي.
د دغه خبريالانو د نیول کېدو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ پر ټویټر اندېښنه ښودلې او لیکلې دي. ملګري ملتونو پر طالبانو غږ کوي چې د آریانا نیوز د نیول سویو خبريالانو او د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د هغو خزینه خبريالانو ځای هم روښانه کړي چې دوه اونۍ وړاندې ورکی سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي وایي سرچینو ورته ویلي چې د دغه خبريالانو نیول کېدل د دوی د ژورنالیستیکو فعالیتونو پورې
د آزاد ژورنالیستانو ټولنه هڅه کوي د خپلو دغو همسلکانو د نیول کېدو لامل معلوم او د خوشې کولو لپاره لازم اقدام وکړي.
د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته په دې اړه په یو پیغام کې لیکلي چې دا خبر اعلان د دوی د ریاست له لوري نه دی نیول سوی، خو دوی له نورو امنیتي ادارو سره هم دا موضوع شریکه کړي او کوم معلومات ترلاسه کړل ازادي راډیو سره به شریک کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په دې اړه ځوابونه وایي. د یادونه ده چې څو ورځې مخکې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په یو راپور کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دغه هیواد د خبر اعلانو لپاره تر ټولو ګواښونکی هیواد بللای و. تغشان د خزو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استاد رینا اميري ویلي چې طالبان باید له افغان خبريالانو سره هغه څه چلند وکړي لکه څنګه چې بهرنیو سره کوي.
ازادي رادیو ته ورجست. د افغانستان سری میاشتې ټولنه وایي چې غزنی کې زرو بېوزلو کورنیو ته مرسته ویشل سوې ده. دغه مرستې په سعودي عربستان کې د ملک سلیمان یا ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا افغاني سری میاشتې ټولنې ته ورکول سوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ د خانیا بابا کلی اوسیدونکی عبدالقادر شاوخوا څلور څلوېښت کاله عمر لري. نوموړی وایي د څلورو لوڼو او دریو زامنو پلار دی، خو وایي سختې غریبۍ، بې وزلۍ او د وروستیو جګړو له امله کډوالۍ زیات کړولی چې یوې خواته یې مخ نه اوړي. عبدالقادر په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ریاست ته راغلی او یوه اندازه مرسته یې ترلاسه کړې ده.
او په دې سختو شرایطو کې چې موږ د بېګاه هم ولاکه درلودو، کور ودان یو جان دی.
دا یادې ولسوالۍ د اټل کلي اوسیدونکي ظفر خان هم دلته د وړو غوړو صابون او یو شمېر نورو توکو مرسته ترلاسه کړې ده.
خلکو له موږ سره ډېره مننه کړې ده. دغه کمبلې دي، دغه اوړه دي، دغه صابون ده، نورې کور مواد دي. دا له ټولو سره ښه وکړه، الله دې همیشه کامیابه کړه.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبه په ورځ په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې پر زرو کورنیو یو اندازه مرستې ویشلې دي. په سویل لویدیځ زون کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوي الیاس خیل ناصري ازادي راډیو ته وویل په دغه مرسته کې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. که څهم چې په اوسنی وخت کې د طالبانو پر حکومت او ځایي چارواکو یې نیوکې کېږي چې هغه د نړیوالو خیریه موسسو د مرستو د ویش پر وخت له شفافیت څخه کار نه اخلي او ډیری مرستې خپلو کسانو ته ورویشي، خو مولوي الیاس خیل ناصری وایي د دغه مرستې لپاره ټولې مستحقې او اړمنې کورنۍ په نظر کې نیول سوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اورزګان ولایت کې طالبانو چارواکي وایي چې د یوې میاشتې پر مهال د بیلابیلو جرمونو په شک شاوخوا سل کسان نیول سوي. دوی نن سه‌شنبه هم د غلا په شک د دوو کسانو د نیولو خبر ورکړ. نور حال په دې راپور کې.
پر اورزګان ولایت واکمن طالبان وایي په تیرې یوه میاشت کې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو په تور تر سلو پورې کسان نیولي دي. د اورزګان ولایت د امنی قومندانۍ ویانا غولي قریشي خبر ورکوي چې تازه په دغه ولایت کې دوه تنه د غلا په تور نیولې دي. قریشي دغه خبرې نن سه شنبه په ترینکوټ ښار کې په اول او ځکه د دوه تنو غلو د نیول کېدو پر مهال رسنۍ ته وکړي
دغه دوه کسان غړي چې و د قسمونه غلا وکړي دي، موټر سایکلان غلا کړي دي، یو کور ته راوښ د کور څخه زر راستل دي او سرپسنګ کې روپیه ځین راستل د کور څخه تر سلو کسانو پرې موږ غلا او د جنایي جرمونو په تور باندې داس کسان نیولې دي په یوه میاشت.
هغه وایي د تیر وختونو په پرتله اوس د جنایي پیښو او غلاو کچه ټیټه شوې ده او هڅه کوي چې نور هم په برخه کې هڅې زیاتې کړي. په ورته وخت کې بیا هغه کسان چې د غلاو په تور نیول سوي پر خپلو جرمونو اعتراف کوي او وایي چې د کار او روزګار نشتون اړ کړي دي چې غلا او نورو جنایي جرمونو ته مخه کړي.
غلا یې ما کړي چې خپل مې غلا دلې د کور څخه کړ کې مې جنې وړي دي کندهار ته ولاړم. کندهار سم سکل راوستي راغلا مې کوي دغه نفر مې خرڅ کړي. کاربار چې کاربار وکړنستنه ورځ کاربار سواد مژنه لر ورور دې درا ګرځول سړی مژنه درلود نه پلار نه ورور مشرور
دې جرم سلام بل
د بغلاک زنه عمر سره صرف د ماسک مستقل غلا کړي او خوښ کړي ماته رسول دې ماته تسلیم کړي دې منه.
بل خو بیا د اورزګان ولایت خلک له واکمن طالب مسولینو غوښتنه کوي چې د خلکو سره د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي ترڅو د غلا او نورو غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ د قزاقستان له چارواکو غوښتنه وکړه چې د شکنجې د ټولو اداو په اړه بشپړه څېړنه وکړي او ټول هغه ناوړه چلندونه پای ته ورسوي چې تیر میاشت په دې هیواد کې د خونړیو ناکراریو پر مهال او له هغې وروسته د فعالانو په وړاندې ترسره سوي چې ځینې یې په غیر قانوني توګه توقیف سوي دي. هيومن رائټس واچ نن سیشن به په یو بیان کې ویلي چې ډېر باوري راپورونه یې ترلاسه کړي چې پولیسو په لسګونو سوله ییزه مظاهره کوونکي او نور په خپل سره توقیف کړي دي. له ځینو نیول سوو کسانو سره ناوړه چلند سوی او د ډنډو او برقي ټکنونو په ګډون شکنجه سوي دي. قزاقي چارواکو ویلي چې په دې هیواد کې د وروستیو ناکراریو په لړ کې 2228 کسان نیول سوي دي. د ناکراری د قزاقستان په لویدیځ سیمه کې د جنوري پر دویمه د تیلو بایو د لوړېدو پر سر د سوله ییز لاریون سره چې وروسته د دې هیواد نورو ښارونو ته وغځېدل پیل سوي. بل خبر دا دی چې له 2000 زیاتو روسی روڼ اندو چې پکې د بشري حقوقو مشهور فعالان هم شامل دي له کرملین څخه غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې د دوی په خبره د یوې غیر اخلاقي غیر مسؤولانه او جنایتکارانه جګړې د پیلېدو مخه ونیسي. دغه څرګندونې په دې وروستیو کې د روسیې د روڼ اندو کانګرس په یوه خبره کړې اعلامیه کې کړې دي. د اوکراین پر سر د راپورته سوي کړکې چې روڼ اړوندو د وروستیو پرمختګونو تفصیل له نوریاس نوري نه.
پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې دغه روس روڼ اندي او د بشري حقونو فعالان له کرملین څخه دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې په سیمه کې د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بنن پر ټلیفون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. د بل تیرې اونۍ رئیس چې واشنگټن په لیکلي بڼه د موسکو امنیتي غوښتنو ته ځواب ورکړی د بلینکن او لاوروف ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې وي چې ترسره کیږي. د دغو خبرو مخکې په واشنگټن کې د روسیې سفارت نن وویل چې موسکو به د متحدو ایالتونو د بندیزونو ګواښونو ته په ګونډو نه شي. په عین حال کې ټاکل شوی و چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن مخکې له دې چې د اوکراین پلازمېنې کیف ته لاړ شي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې له ښاغلي جانسن سره به دغه خبرې نن ونه شي، خو دا یې رد نه کړه چې یو بل وخت به د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې نه کیږي. ټاکل شوی چې ښاغلی جانسن بنن کیف ته لاړ شي او د اوکراین له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کیدای شي پر اوکراین د روسیې د برید مخه ونیول شي. د هغه دفتر ویلي چې دغه سفر به د ورځې په جریان کې ترسره شي. جانسن په یو بیان کې ویلي چې د یو ملګري او ډیموکراتیک شریک په توګه بریتانیا به د اوکراین د ملي حاکمیت ملاتړ وکړي. روسیې له 100 زیات سرتیري له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي. موسکو وایي نه غواړي پر اوکراین برید وکړي، خو لویدیز د روسیې یو احتمالي برید ته اندېښنه لري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
سلامونه، زه اجمل اندیم او ستاسو هرکلی کوم. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د حکومت په چوکاټ کې د عشرو زکات ریاست بیرته فعال کړي. د طالبانو حکومت لخوا د عشرو زکات ټولول څه دي، کروندګر او باغداران یې په اړه څه وایي، په دې رپورت کې پرې نور تفصیل لرو.
تیر اونۍ د طالبانو حکومت په خپله کابینه کې د عشر او زکات د راټولولو په هدف د یوې ادارې د جوړولو په اړه بحثونه وکړل، خو اوس د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي داسې کومه ځانګړې اداره نه جوړیږي، بلکې یو کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې د مالی وزارت په اډانه کې د عشر او زکات د اوسني کمیسیون د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی مجاهد وایي د حج اوقاف وزارت غوښتنه کړې چې د دې ریاست مسؤلیتونه او دندې په دوی پورې تړلې دي، ځکه باید په دې وزارت کې مدغم شي.
د حال لپاره اسلامي امارت کمیسیون ته لري هغه ته معمول کې چې د موضوع باندې تحقیق وکړي، ټول جهتونه وسنجي، بیا د ریاست د هر وزارت مربوط وي او ګټور وي، ټولنیو نظام ته هغه سی مشوره به ورکړي کابینت.
طالبانو د حکومت د عشر او زکات د راټولولو ریاست په لکروندګر او بڼوال د عشر د راټولولو مسؤلیت ولري، خو شرط څه دی؟ عشر دینی جنبه لري او له هغو ځمکو چې د اوبو له طبیعي سرچینو خړوبېږي په رازرغون شویو حاصلاتو کې له هرو لس منو یو من اخیستل کېږي، خو هغه ځمکې چې د طبیعي سرچینو پرته د نورو وسایلو په وسیله خړوبېږي او یا هم للمیري، د هغوی په حاصلاتو کې له هرو شلو منو یو من اخیستل کېږي. شنونکي وایي د طالبانو د حکومت ډېر تمرکز پر دې دی چې عشر د یوې حکومتي پروسې له لارې خپله ټول کړي، ځکه یې له یاده د یو وتلي ریاست په بیا راژوندي کولو کار پیل کړی. خو له دې کار د طالبانو د حکومت هدف څه دی؟ شنون کې عزیز مارج همدا پختنه ځوابوي.
دوی غواړي په دې وجه باندې دغه مالی تشه عام ډکه کړي، ماشینه ورکړي مامورینو ته، خپل ماموریت د پاره د حکومتدارۍ د چلولو د پاره غواړي څه څه پیسې بودیجه واخلي.
خو ښاغلی مارج وایي د طالبانو دا کار به پر افغان کروندګرو او بڼوالو هغه فشار څو برابره کړي چې لا وړاندې د دوی اقتصاد سخت ځپلی دی. هغه مهال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن نه وو، خو له هغو سیمو چې دوی پرې ولکه درلوده، ازادي راډیو ته را رسېدلو معلوماتو ښودله چې طالبان هلته له کروندګرو او بڼوالو عشر اخلي. طالبانو اندې سیمو کې د کوکنارو له کښت هم عشر اخیستی، خو واک ته له رسېدو وروسته یې دا لړۍ په ټول افغانستان کې پیل کړي. ازادي راډیو ته د افغانستان د لویدیځ او ختیځ کروندګرو او بڼوالو چې طالبانو ترې وروستیو کې عشر اخیستی ویلي، دوی مجبور کړل چې عشر ورکړي. دا شخص نه غواړي خپل او د ولایت نوم یې خپور شي، خو وایي په پاکستاني اولکه کالدارو یې د خپل بڼ حاصل وپلورو او طالبانو ترې عشر واخیست.
شش کال طالبانو د عشر په نوم ورڅخه داسې پیسې ټولې کړلې چې د 100,000 او کلدار پر سر یې 1,000 غوښتې. ما خپل چې و باغ مې په 100,000 خرڅ، ما خپل د 100,000 پر سر باندې دې ته 1,000 کلدار ورکړل.
که څه هم په اسلام کې د عشر ټولول روښانه تعریف لري، خو ښکاري چې طالبان یې نه عملي کوي او د یوې عمومي محاسبې له مخې خپل کارونه مخته وړي. دوی په یو بل ولایت کې یو بڼوال چې د انګورو بڼ لري، د هرې چرې یا جیوې په سر 150 افغانۍ اخیستي. د غبنوال هم د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي چې خپل او د سیمې نوم یې خپور شي.
د چا د 1500 جوی او د چا د 1000 جوی او د ایر جوی په سر باندې دیز مسترخه یو نی سره افغاني ټولول چې بیا موږ ټول یې جمع کړل او طالبانو ته ورکړل.
یو بل کاروندګر چې بیا د هم د خپل غو نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي رادیو ته معلومات ورکول وویل، طالبانو ترې د دوی د نارضایت سره سره د عشر په نوم د غلې پر ځای پیسې اخیستي. دی وایي طالبان د هر حاصل بې ته ګوري او کوڅوک غله دانه ورنکړي په بدل کې پیسې اخلي. د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد مو په جبري ډول د عشر د ټولولو په اړه وپوښتل چې آیا دا لړۍ به همداسې دوام وکړي او رسمي بڼه به غوره کړي، خو ځواب یې رانه کړ. د طالبانو حکومت داسې مال له کروندګر او بڼوال عشر ټولوي چې لا وړاندې وچکالۍ او بېوصلۍ کروندګر او بڼوال په اقتصادي لحاظ سخت ځپلي دي. عشر او زکات په افغانستان کې د طالبانو د بیازري واکمنۍ د وړاندې هم هغه مهال چې د جمهوري نظام سره په جګړه بوخت و، دوی د مالي سرچینو یوه مهمه منبع ګڼل کېده. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان 2,900,000 هکټاره د کښت وړ ځمکه لري چې د ټول مساحت 1.8% کېږي. له دې ځمکې په 3.9 میلیونه هکټاره کې کښت کېږي چې 1.3 میلیونه یې للمي او 2.6 میلیونه یې اوبیزه یا ابي ده. د افغانستان د هر جریب ځمکې اټکلیز حاصل نږدې 80 تر 80 منه دی.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. یو شمېر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې پښتو خنډونه لیکنې کړي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
د هیل ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې طالبان دولتي پوهنتونونه بیا پرانیزي. ورځپاڼه لیکي طالبان هغه دولتي پوهنتونونه بیرته پرانیزي چې په تېر اسد کې د دوی له واک ته رسېدو وروسته تړل شوي وو. خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا ښځو ته به اجازه ورکړل شي چې ټولګیو ته لاړې شي که څنګه. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی اقانی د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په ګرمسیرو سیمو کې به چهار شنبه او په سړو سیمو کې به راتلونکې میاشت پوهنتونونه پرانیستل شي. خو هغه ونه ویل چې آیا ښځو ته اجازه ورکوي چې پوهنتونو ته لاړ شي که څنګه. حقانی د طالبانو لوړ پوړی چارواکی دی چې په لومړي سر کې د ده تر مشرۍ لاندې ټیم د هلکانو او نجونو د ګډ درس مخالفت وکړ او ویې ویل تر څو چې فضا د دوی په خبره مناسبه نه وي نجونې به پوهنتونو ته پرېنږدي. هیل ورځپاڼه زیاتوي لویدیځو حکومتونو پر طالبانو فشار راوړی چې که غواړي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي او له دغه هیواد سره د مرستو زمینه برابره شي نو باید نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه ورکړي. بلخوا د پاکستان د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼه لیکي د اروپا پارلمان د افغان میرمنو لپاره غونډې جوړوي. ورځپاڼه لیکي د اروپا پارلمان به په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونو راپه دې خوا د ښځو پر وضعیت غور وکړي. د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو شمېر هغه افغانې ښځې چې تېر کال د دغه پارلمان د سخروف جایزې ته نوماندې شوې وې فعالانې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. اروپایي ټولنه وایي د جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ټاکل شوی چې مشهور افغان سندرغاړي آریانا سعید هم د اروپا د پارلمان په کوربهتوب دې غونډه کې برخه واخلي او خپله سندره ووایي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلامونه احترامات مو منئ او ستاسې هلې ځلې کوششونه دا د دې لامل کېږي چې انسان یو ثمرې ته ورسیږي یو نیکمرغي ترلاسه کړي یو 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 ښه راتلونکی ولري. البته زه هم د دې هغې خلکو په ډله کې یم چې د راډیو د رسنۍ له لارې مې تشویق شوم او بالاخره تشویق مې ترلاسه کړ او بالاخره د طبابت یوه څانګه مې ولوستله. که څه هم زما د طبابت سره مینه ده خو د اقتصادي مشکل د ناامنۍ یوه غټه ننګونه وه. د دې له وجې مې نور زده کړو ته لاسرسی ونه لرلو خو قابلګي مې وویلې دا هم د ازادۍ راډیو د هغې خپرونې د برکته وو چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه وه. دا به چلوله او ډاکټران به یې راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترې نه زده کړل. همدغه وجه وه چې زه هم اوس په ځان په ډاکټرانو کې نه خو ولې د طب یوه برخه کې ځان شامل ګڼم. او ستاسې نه ډېره ډېره مننه. تاسې ټولو زحمتونه د الله دربار خپل دربار کې قبول کړي او ژوندي اوسئ سلامت اوسئ. زما د خوانه ټول پرسنل د ازادۍ راډیو ته د شل کلمې بریا مبارکي وایم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه محمد یونس فرهاد د هلمند ولایت د مارجي ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم. د ازادۍ راډیو خوست دوې لسیزې خدمت کړی اوس درېیمې لسیزه شروع کوي. د دې خدمت څه موږ ډېر منندوی یو او موږ ډېر اورېدلې ده او زه خپله ډېر شوقي یم. بیخي تقریبا یوه نیمه لسیزه به کېږي چې د راډیو زه اورم. خبرونه بی طرفه دي تر ډېره حده دقیق دي. نور خپرونې هم ښه خوندکوي. تفریحي خپرونې او پروګرامونه لري لکه د ګویا اچار داسې نور پروګرامونه.
السلام علیکم څنګه شه جوړې په خیر طبیعت شرې په خیر. ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو. موږ ته ډېر ښایسته ښایسته معلوماتونه راکړي دي. په کوم ځای کې به درواغ ویل کېدل ازادي راډیو به موږ ته رښتیا وویل.
السلام علیکم، زه خالد خبرې کوم د ښکلي ننګرهار نه. زه ستاسو راډیو سره ډېره مینه لرم او ډېر په مینه باندې خبرونې اورم، او خاص کر خبرونه چې بے طرف ای او په وخت باندې. وسلام.
زمال خوا د اوس لپاره هم دومره، زمال نور همکارانو سره په نور خبرونو کې وسی.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د قطر له امیر سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. کاناډا ویلي چې په بادغیس کې له زلزله ځپلو سره د 2 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته کوي. چارواکي وایي په دې زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي. د افغانستان د کرکټ تلونو سکلونو کشره لوبډله نن د نړیوال جام په نیمه پای لوبې کې د انګلستان له ټیم سره مسابقه کوي. دغه مسابقه د ماښام 5:30 بجې پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له خپل روسي سیال سره د اوکراین پر مسله خبرې کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د قزاقستان له چارواکو غوښتنه کړې چې د شکنجې د ټولو اداګانو په باب تړنې وکړي. دغه سازمان وایي چې په کار ده ټول هغه ناوړه چلندونه پای ته ورسول سي چې تیر میاشت په قزاقستان کې د خونړیو ناکراروي پر مهال ترسره شوي، او تر روسي تر 2000 زیات ورون اندو چې د بشري حقوقو فعالان هم پکې شامل دي. کرملین غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې د غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه جګړې مخه ونیسي. دا هم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
د افغانستان کرکټ 19 کلنه لوبډله نن د 19 کلنو نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبه کې د انګلستان پر وړاندې لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان پر وخت ماښام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په کوربتو په انټیکا سټیډیوم کې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل افغان لوبډلې د دې لوبې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. افغان 19 کلنې لوبډلې د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره زمبابوي، پاپنیو ګینی او سریلانکا ته ماتې ورکړه. دغه شان انګلستان لوبډلې هم بنگلاديش، کاناډا، متحده عربي اماراتو او سویلي افریقا ته ماتې ورکړې. په خوست ولایت کې د والیبال 12 ورځنۍ سیالۍ د اجمل لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د خوست ښار د بیلابیلو ناحیو د 1400 والیبال لوبډلو په ګډون د والیبال سیالۍ چې 12 ورځې مخکې پیل شوې وي 13 ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. دغو سیالیو په وروستۍ لوبه کې د حیدرخیلو او اجمل لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه. چې پای لوبه کې اجمل لوبډلې وکړای شول، د حیدرخیلو لوبډلې په ماتولو سره د یادو سیالیو جام وګټي. یادې سیالۍ ورزش ته د ځوانانو هڅول او د غشان د هغوی بوخت ساتل بلل شوي دي. د قطر د هنډبال لوبډلې د بحرین د لوبډلې په ماتولو سره د آسیا هنډبال سیالیو اتلولي وګټله.